کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه فریبا ظاهر شرق لستر ته وایم. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز او د غرز نورو لا سوتلو ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیات ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه‌های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
ډاکټران وایي د ډیرو ماشومانو زیږون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنیو تقاضا ورته ډیره ده.
بازه نور دی وزوی دی و بس هغه سوی دی وسه د بل پر نست دی یا یعنی په تکلیف مرد ماشومان وزوی مرد ماشومان نه پای مرد وزوی مرد چه خدای رای که
دا به هم وری چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو ترمنځ پر فکری اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه پریښودل شوی کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، که په ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
حقیقت صدې موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړی ټپي کړه، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکی وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو نرخ، د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پایله کې ونیولې. د فوزارت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیرېدو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته وویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلوونکي یې د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزي روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د بااعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاظ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو ترورستي سازمان دی، موږ یې پیژنو، خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو. او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې د مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. پاکستان وایي اقتصادي وده یې په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي 4% وده کړې. دا اندازه د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچې تقریبا 2 ځلې زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د ودې په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د مې په 20مه وویل چې د کورونا د وبا له اغیزو تر رغېدو وروسته په 2020 مالي کال کې د دې هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.49 وه. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله ځنډیدلي و نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به یې شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا، فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټونکی وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږیدلې تاجکي سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس موجود خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا 100 سرتیر دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره یې پوځي ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 2 نوي طالبانو د وژل کېدو، 8 ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او سمو د وړاندې هم د بغلان بورکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانسه مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سرخ ولسوالۍ کارکوونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعا ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې له څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمېر له لاسته وتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یواله دغه ولسوالیو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالی ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالی د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دي او دوه ورځې کې د همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظارت خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسې وایي تکتیکي شاتګ مذاکونه وکړي حالت د یو شمیر پوسټو د سقوط خبرونه خبره شو، حتی خلک ورغلاغه پوسټ چور شوې، ولې هغه وخت مخونه نیول شو؟
په شاته طرف ته کومې پوسټې په دا ورستوي کې ندی چور شوی، هغه لنګار طرف ته دوه پوسټې دي چې هغه د چور مسایل راپور وکول هغه طرف ته.
یارمل صاحب ته په دغه ورستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي اسپینزري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم باز کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسې رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسې په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوي. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بيرته او حلاري ورته پیدا کېدلای شي او حل شي.
د لغمان ولي رحمت الله یارملو.
ازادي راډيو لوونه تروو
ازادي راډيو. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي کورونا وایروس د دریمې څپې 312 پیښې تشخیص شوې دي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې. په افغانستان کې د کورونا ویروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عامې روغتیا وزارت وایي کورونا ویروس د دریمې څپې 311 پیښې تشخیص سوي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ناروغۍ د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل یې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خصوصا ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د هغې تر څنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
داسې ښکاري چې د کورونا د درېیمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال سوی دی. د ښاغلي علیزي په خبره له همدې امله هند ته تګ راتګ کم سوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا درېیمه څپه لکه څرنګه چې تاسو هم بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همداراز موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصلې مراتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کېږي او د هغوی لخوا دا توصیه کېږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چېرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي، نو دا باید پلي کړو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کب میاشتې په 15 نیټه د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبتېدو تر دې دمه له 5500 سره زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
اوسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته ډېره سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غرض په دې ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی پولین بیشتر
محبوبه محمدی نومیگه او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبری علاوه هغه یو میاشت کی چې د طالبانو لخوا د پرله پسې ګواښونو له امله له افغانستان څخه بهر تښتېدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه یې هم لا نه دروښانه. آغلې محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په پیل کې له هیواد څخه د تېښتې هدف نه درلود.
راسته ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم.
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنګ او ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قماندانۍ د خبرلانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د را روان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مبده د طالبانو په راتک سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال د هغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یوه سیمه ییزه موضوع. په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیات راپور سوی چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کرونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلي د دوی اقتصادي وده سږ مالي کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې ودې کابو 2 برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرون وویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي ودې د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کرونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده منفی 0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم منفی 0.8% اعلان کړي دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالي کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلي د اقتصادي ودې د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له 1,416 ډالرو نه 1,543 ډالرو ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
بیرته افغانستان ته راځو. په افغانستان کې د نورو روغتیایي ناخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراعاتول هم د ډېری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی. خو له دې سره سره په لرې پرتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یوه مور نوی ماشوم وزیږوي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یوه روغتون ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې دا د ماشومانو د زیږونتون وارد دی چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیږون پر مهال په کښې کې بستر. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري. چې ځینې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي، او دا ځکه چې د کوچنیانو ترمنځ یې فاصله نه ده پلان کړې. زلیخا له دغه ښځو څخه یوه ده. دا د اروزګان په ولایتي روغتون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د مرګ پر بستر پرته ده. خواښ ګلسیکا ده، د پایواز په توګه روغتون ته ورسره راغلې. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده اووه کاله کېږي او هر کال یو کوچنی زیږولی دی. د ګلسیکې په خبره دا چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښ یې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل ګلسیکیز موږ د دې پوښتنې له ځواب ویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بېخوبي او زحمتونه یې هم پر دې تیریږي، نو په اړه یې پرېکړه باید دا هم په خپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږونتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم 2 کلنه ده او 9 کاله یې د واده کېږي. دې ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د زیاتوالي له کبله یې د پالنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
مورې کېږي، بره نه زیان لري، نه ژر غټېږي، شیدې غواړي. سړی ورته په دغه په تکلیف کې ډېر دومره ناجوړي کېږي. سړی میاشت په میاشت واکسین سور کولی وو، ولکه ډوډۍ ور پیدا کولی سي، ولکه روزلی سور ور چې دوه دانې یو په فناسي بل پیدا کوي. سلاغه نه پوهېږي، نه پوهېږي، سر یې نه خلاصېږي، که سر خلاص داسې ژېژر نه پیدا.
مریم زیاتوي چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمېر ماشومان دې ته اړ باسي چې ډېر کوچنیان وزېږوي. د اروزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1999 کال د لومړۍ ورځو څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي، 4 ښځې د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړه سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنی لامل دا و چې هندو د زیژون ترمنس خوندی واټن نه وساتلی.
چې دی چې ټابلیټ اونو پیشکاری شیدی د وچ کوي ماشومان کې شیدی خوري اجازه نشته کې مواد ورکې.
سیماګل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخې مسؤل ده. دا اداره له ښځو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. دا وایي هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کېږي.
یو شمېر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان ترمنځ فاصله مراد شي، باید 4 کاله فاصله ولري او یا هم کم تر کمه 2 کاله او یا هم 3 خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهېږي دغه تصویر ورڅخه یې مور جانې د ماشومان ترمنځ د فاصلې لپاره دغه ګولې دي، دغه پچکاري ده، دغه سامان دي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پر لاپسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کېږئ، د زړه ضربې درته پیدا کېږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسېږي.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپله په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبانو لخوا څخه دوی ته توصیه کېږي، د هغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کېږي او داغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي یا د دغه میتودونو سره دی غوښتنه لري غواړي او که نه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دې اړوند باندې عامه پوهاوی کم دی. د کلینیکو په سطح باندې روزانه زموږ خوندې او میندو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي خو هغه په ډیره کښته سویه باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه یې له ازادي راډیو سره شریک کړي د ټول هیواد پر کچه هر کال په هرو سلو زرو میندو کې 615 نوي د زیږون پر مهال مړې کیږي چې پکښې د ډیرو اولادونو راوړونکې میندې هم شامل دي.
او دوستان په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا روان دي. دفاع وزارت وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د ثبت بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختیایي څانګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړی شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورني کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنایي سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوندو ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولې ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2021 میلادي کال د مې میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 تنه لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د مې د میاشتې له 20 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 1 به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري او ټاکل شوی چې سبا د مې په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلي 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلي دوه نړیوالې یورزنی لوبې لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالې یورزنی لوبې د می په 20 او 15 نیټه تر سره کیږي. بنگلاديش 13 ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسیز لوبډل اعلان کړه.
دوستان و سم د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واورئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هیواد د ختیځ دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیځ د وصل تکی بلل کیږي. خورسیو کې لدی سیمې د نامنې خبرونه زیات خبريږي. د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی یې نیولې، خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. ویل ځواکونو یې تکتیکي شاتک کړی او دښمن ته یې مرګونی ګزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالۍ ولکه له چا سره ده؟ د لغمان د نامنې تر شاره څه دی؟ هلته سیمه ییز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والي صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو درک، ستاسو تخنیکي او همکارانو او ټولو اورېدونکو ته.
والي صاحب، دولت شاه ولسوالي د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه په اړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویاند څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی. او دوه ورځې کې مرکز نه بلکې نور اراضی کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بیرته قوتونه هماغه مخنیزه ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب، دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په دا وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه الینګار طرف ته دوې پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله، هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، تر اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي اسپینزري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو. د ولسوالۍ مسؤلینو سره باس کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی، خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي. چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي، هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده. حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت د پاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
طبیعي ده چې مشرقي ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري. موږ ډېر ګډ نیتی، اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. ښه هماهنګي د تازه کولو او د هغوی دغه هماهنګي کې د بهترینې هماهنګي جوړولو باندې موږ نن مجلسونه سره وکړل. دا زموږ لومړني مجلسونه نه دي،
والی صاحب. موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حال ته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بیرته یو حل لري وته پیدا کېدلی شي او حل لیږي.
کوم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلي وو سي هغه کسان چې د دولت شاه ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره، فکر کوي دا طالبان دي؟
کوي دا نو د ساحه کې خو هم دغه طالب په نامه دي، طالب په نامه راټولېږي. که څه هم دغه اکثره ما نه لیدلي، خو هماغه ساحه کې طالب موجود دي. طبیعي ده چې ځینې کسان یې همداسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي، کله چې دوی داسې احساس کوي چې یو پوستا نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د الینګار ده، کله چې چور کې ځي، چور کې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي، او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
یوه په ټولنیزو رسنیو کې بله مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګه ځینې فعالانو لخوا هلته مطرح شوې ده، دا ده چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدا ډول په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه ساسي وي ولې ملت قرباني ورکړي؟
طبیعي ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي، مخالفتونه باید موجود وي، بیا خصوصا سیاسي حالت کې یا سیاسي سیاسيونو ترمنځ چې والي و تل کله کله مشکلات دي، خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفت په هیڅ طرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي و چې تاسې د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزا تر اتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
دغه دې په اړه باندې چې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بونه ځي، هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري او چونزم د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و، زما رسمي رخصت راغلی و، خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې نه یم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هېڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخل د هر دولتي مامور حق دی او خپلو ستونزو په خاطر تاسو په جریان کې یاست چې څو میاشتې مخکې پر ما انکیاري موټر وسو او د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوي لپاره ولاړم. دغو ډاکترانو په سپارښتنه زما د تداوي او د چیک اپ وخت و چې د هغوی په سپارښتنه باید هلته تللی وای. د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرپنه تر کړې دي او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې ترڅنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کېږي، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته، ویل کېږي چې څو پوستې امنیتي ځواکونه پرېښري.
انشاءالله اتمن شو کېږي، زموږ ته تازه دمې قوتونه رسېدلي دي، کومندو ځواکونه رسېدلي دي، نږدې ورځې کې انشاءالله هر څه نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوي تبدیلي به اغېز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده او طبیعي د مشرانو پریکړې حتمان یو حکمت لري. موږ اولسونه هیله من یو چې
ختیځ کې یو لویه قولي اردو هم پرته ده او د دې ترخوا په لغمان کې هم موږ کافي امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو، ولې په سوون وسلوال زرګونه وسلوالو نه هم تبلیغاتي دستګاه کې ماته وته ورکولی شي او هم په نظامي برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پرې غالب دی؟
ډېر مسولیت په همدا شرایطو کې د رسنیو هم دی، ډېر کله موږ ډېر لوی څه په همدې ولایت کې د ولسونو دپاره په میلیونهاو افغانیو ځانګړې پروژې چې تاسې دي، خو رسنۍ دا هېڅ د ځان لپاره یو خبر نه بولي، خو په عین وخت کې په یو منفي خبر پسې به ډېرې هلیدلې کوي. دغه د رسنیو تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلی او په داسې وخت کې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کړي یا ډېره نه وي، نو دښمن دې د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیري. خو اصلي ولسونه تاسې ولیدله په زرهاوو کسان فقط عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو، نو پکت درواغ نه وای، پرشتیا دریجه پرشتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي.
والي صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې مې یادونه وکړه چې حتی کروندګر غواړي چې له طالبانو سره د یو اوربند یو عادي مسله یعنې په یو عادي ډول باندې غواړي توافق ته ورسیږي، تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې بزګران به خپل فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه له لاسې وتلې سیمه بې ته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې و عادي حالت ته ورستنه کړي؟
قربان فر ماول چوربان مشکلات ندی غ مشران پیجی اوربان پیجی متچک مسلکن فر سیجی قما با د مصرفوی خو مجدار کوول شو چې ول سود امنیت می نو مشر بازان د امبی د فر هر ورځ قربانی ور کی تر تو بزګر په ډاډه ډاډه باندې خپل لادیش ول وکول شي ول سنې په ډاډه ډاډه خپل لادیش ول تواوا مو شم دم دغه سربازان او فداکاری ته په کچو سره ول سنو ته ځاډ کوچ ته خپل واسه کور ان شاء الله کوشش کوو
دوی ته برابر کړی. د لغمان والی رحمت الله یارمال له تاسو ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام.
لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبر ستاسو کې دوه چرته وزا کړی دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو ترمنځ بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي هغه خالي ککري نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړ وګړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي داسې دي په بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بندې کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
دا خو هغه پخوانی خبره ده، هغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هغه سطحه کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو زمینه مساعد کړي چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. که ته چیرې نه منې هغه هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حالې کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان د تا خوښې دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښ یم او ته چې خوښ یې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي، خو دی وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپلې نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمتمیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپېښې ډېرې شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال له یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرت وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد را ورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کی، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم چې خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پانی ته مرزه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
رنو وريدونکو دا واده دیونه د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
ابھی کما سما جانا چھ
کټ می واخلې تو روخاونه می وین کم بچې کما سما جانا پتر سو پوری جدا دے لمان تم بچے کما سما جانا کما سما جانا بچے رے گریوان گردن ترسو بچے رے گریوان گردن آخر وزر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کما سما جانا آخر وزر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کما سما جانا پتر سو پوری جدا کرتے لمان بمبجے کما سما جانا.